بیا زده رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلست. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او عبدالله سره د روانو سیاسي لانجو د حل او د سولې پر مسایلو خبرې کړي. نور راپورونه نړیوالو مسایلو ته کتنه او همداراز د نورو مسایلو په اړه جزئیات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ستاسو پام خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی راګرځوم.
سر کې د تو مهمو خبرونو سرچې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله سره جلا ولیدل. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې چاودنې مرجوب لاړولې ده او ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو حق وړاندیز رد کړ چې د غیواتې د بشري مرستو په اړه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله سره جلا ولیدل. مایک پومپیو نن په یو نایلان سوي سفر کابل ته ولاړ. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د شغل یو غنی او پومپیو په لیدنه کې د سولې پر بهیر په دې حق لپاره نورو ګامونو د افغان سولې لپاره پر سیمه ییزه اجماع او همدارنګه په هیواد کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې وسوې. شغل صدیقی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. په دې لیدنه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محیب هم ګډون درلود. بلخوا عبدالله چې د ټول شمول حکومت مشر غنی هم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر سره د سولې بهیر پر اهمیت او د افغانانو ترمنځ د روان سیاسي کړکیچ پاړه خبرې کړې دي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر داسې مهال کېږي چې د افغانستان د حکومت لومړنی تماس ډلې او طالبانو پرون یک شنبه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې ټاکل شوې وه بین الافغاني مذاکرات تر رواني مارچ میاشتې پر لسمه پیل شوې وای، خو ظاهرا د طالب بندیانو د خلاصېدو د څرنګوالي په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې لامل شو چې د مذاکرات وځنډیږي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په راتلونکو نیو کې د کورونا وایروس د زیاتېدو خبرداري ورکوي او وایي کچېرې دا مسله جدي ونیول سي لوی بشري ناورین به رامنځته کړي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیايي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې اضطراری حالات عملي سي.
همه زمانی که وزیر صحت‌عامه کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزگردی وضع شود، عیناً هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیری شود، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چنین بی‌تفاوت باشیم، چی هموطنای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت صحت‌عامه را مسئول نداره.
په همدې حال کې د هرات والی نن ویلي دي چې کچېرې خلک دغه روغتیايي لارښوونو ته انداسې دوام ورکړي او پام ورته ونه کړي نو دوی مجبور کېږي چې له زوره کار واخلي. په افغانستان کې د کورونا ویروس تخته کسانو شمیر شاوخوا 30 تنو ته رسیدلی دی او هرات یو تر ټولو ځپل شوی ولایت ګڼل کېږي. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې چاودنې مرګوب لاړولې ده. د پکتیا د والی ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار د پکتیا پوهنتون مخته سره ده.
د پوهنتون په دروازه کې، البته د پکتیا پوهنتون په دروازه کې یو موټر سایکل بم چاودنه کړې ده چې دغه پوهنتون یو تن ساتونکی پکې شهید شوی، یو بل ساتونکی او یو ملکی وګړی پکې ټپیان شوی دي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا چاودنه له دوی سره تړاو نه لري. ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو هغه وړاندیز رد کړ چې دغه هیواد ته د بشري مرستو په اړه کړی و. د ایران ولسمشر حسن روحاني په تازه څرګندونو کې ویلي که واشنگټن غواړي له ایران سره د کورونا ویروس په مبارزه کې مرسته وکړي نو پر تهران دې لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې کړي. ایران هغه یوه دی چې په منځنی ختیځ کې کورونا ویروس تر ټولو ډیر ځپلې دی. تر اوسه په دې هیواد کې د دې ویروس له کبله شاوخوا 1100 کسان مړه شوي دي. تر دې مخکې هم د ایران ستر مشر آیت الله خامنه ای د مارچ پر 28 له ایران سره د بشري مرستو په اړه د واشنگتن وړاندیز رد کړی و. وړاندې امریکا متحده ایالات ویلي چې د کورونا ویروس به ایران د امریکا له بندیزونو ونه ژغوري. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډېدو احتمال په اړه خبرې کړې. نوموړي له دې لوبو څخه د کاناډا وتلو ته په اشاره لیکلی چې که دغه لوبې په بشپړ ډول ترسره نه سي نو شایي وبه ځنډول سي. کاناډا لومړنی هیواد دی چې د کورونا ویروس له کبله یې په دې لوبو کې د نه ګډون خبره کړې ده. د جاپان صدر اعظم د دې هیواد پارلمان ته نن وویل چې لا هم د دغو لوبو بشپړ ډول ترسره کېدو ته ژمن دی، خو وایي که دا کار ستونزمن سي شایي د لوبو د ځنډولو په اړه پرېکړه وکړي. او د اروپای ټولنې د وشتو غړو هیوادونو په یوې مسودې کې راغلي چې دغه بلاک به په دې ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیه د غړیتو په اړه خبرې پیل کړي. رویټرز خبري ایجنسی راپور نن ورکړی او وایي چې دوی د دې پریکړې لیک طرحه یا مسوده لیدلې ده. د رویټرز د راپور له مخې تمه ده دغه پریکړه لیک روانه اونۍ وروسته شي. ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې د دغو خبرو د پیل په اړه د فرانسې او هالند اعتراضونه کم شوي دي او ورسره د دې خبرو د پیل لپاره دروازه پرانستل شوې ده. دغه دواړو هیوادونو د بالکان د دوو هیوادونو د دیموکراتیکو ریفورمونو او فساد په اړه اعتراضونه درلودل.
لازادی رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر اشرف غنی او عبدالله سره چې ځان د موازی حکومت مشر بولی کتلی دی. آیا مایک پومپیو د جان کیری په رول کې کابل ته تللی دی؟
جان کیری ماموریت ډېر جدي نه و، په دې معنا چې هلته فقط د قدرت د ویش مسله وه چې د ملي وحدت حکومت پایله کې رامنځته شو. اوس د امریکا په وړاندې نوي چیلنجونه رامنځته دي چې یو د هغه نه د افغانستان د سولې مسله ده.
افغان حکومت وی د نوې کابینې د جوړېدو په اړه له سیاستوالو سره د ارګ بحثونه لا هم روان دي. د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د حکومت له اقداماتو به خبر شئ او په یو بل راپور کې به واورئ چې د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا ویروس سرایت ښایي په راتلونکو اونیو کې چټک شي.
ما خوشدار میتم اگر ما چونین به تفاوت باشیم چې هموطنای ما چې ارګانهای دولتي است چې غیر دولتي است وزارت ساعتامه را مسؤول نداره.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. لازادی رادیو خبری مجله اورئ. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید او راپورونه وایي چې له ولسمشر اشرف غنی او عبدالله سره یې په جلا غونډو کې کتلی دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وبخی پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې پمپیو له ولسمشر غنی سره د سولې او په افغانستان کې د روان سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. پمپیو داسې مهال کابل ته راځي چې پرون د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت په استازولۍ د سولې د تماس ډلې او طالبانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي دي. لبلخوا عبدالله چې ځان د ټول شموله موازی حکومت ولسمشر غنی پر خپل فیسبوک پانه لیکلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د سولې د پروسې د اهمیت او د افغانانو ترمنځ د روان سیاسي کړکیچ د حل د اړتیا په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې خبرو کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر ټولو اړخونو مخامخ خبرو او تلپاتې اوربند بحثونه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل نه اجمل تورمن راکوي چې د شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب،
بله تکل صاحب لکه څنګه چې ویل چې ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی چې په دې لیدنه کې د سولې پر بهیر په دې اړه د نورو ګامونو د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او دغه شان په هیواد کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. ویل شوي چې په دې لیدنه کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم ګډون درلود. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله چې ځان د ټول شموله حکومت ولسمشر ګڼي هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د سولې د پروسې د اهمیت او د افغانانو ترمنځ د روان سیاسي کړکۍ د حل د اړتیا په اړه خبرې کړې دي. مایک پامپیو په یو اعلان شوي سفر د دوشنبه په ورځ د غرمې مخکې کابل ته را رسیدلی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي کابل ته د ښاغلي پامپیو د سفر اصلي هدف د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو چټکتیا ده. مایک پامپیو داسې مهال کابل ته راځي چې پرون د لومړي لپاره د افغانستان په استازولۍ د سولې تماس لري او طالبانو د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ویډیوي کانفرنس کې چې نږدې دوه نیم ساعته دوام وکړ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو بحث شوی دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د سولې د لومړني تماس ګروپ پرون د امریکا او قطر د استازو په حضور کې د طالبانو له استازو سره د ویډیو کانفرنس لاره خبرې وکړې. په دې خبرو کې د تاوتریخوالي پر کمښت، د مخامخ خبرو پر پیل، یو دایمي او پراخ اوربند او همداراز هغو تخنیکی اقداماتو باندې خبرې وسوې چې کولای شي د زندانیانو ازادۍ ته زمینه مساعده کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له دې ویډیوي کانفرنس وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د دوو ساعتونو نه زیات تخنیکی بحث خورا مهم، جدي او مفصل و. ښاغلي خلیزاد زیاته کړې ټول غاړو په زور زیاتی کې د کمښت، بین الافغاني مذاکراتو او هر اړخیز او تلپاتې اوربند لپاره خپل کلکه ژمنتیا وښوده او د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بندیانو د خلاصون په اړه لومړنۍ تخنیکی خبرې تسهیل کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د خبرې اترې د سولې د پرمختګ په برخه کې مهمې بودی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې ویډیوي کانفرنس کې یوازې د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې شوې دي. بلې تکل سه
ډېره زیاته مننه قدر منوریدونکو اجمل تورمانو چې له کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر او ولسمشر اشرف غنی او عبدالله سره د هغه د جلا جلا کتنو په اړه جزئیات راکول. آیا د افغانستان سیاسي کړکیچ هومره حساس شوی چې په دې حساسو نړیوالو شرایطو کې چې کورونا ویروس په ټوله دنیا ویره خپره کړې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته اړتیا پېښه شوه؟ په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانگزي سره مرکه وکړه. یو پسر کې مې ترې وپوښتل چې د پومپیو ماموریت به د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر جان کیری له سفر نه څه توپیر ولري.
ارزو کوم چې پومپیو چې دا ریسک منلی چې باید راسي ماموریت به لږ څه مشکل ویلي جان کیری نه، اما په ماهیت کې به د دوم جان کیری وي یا ثانی جان کیری وي چې د افغان دو سیاستوال سره به د منځګړي په توګه کار وکړي او تر څو چې یو ګډ حکومت یا ائتلافي حکومت را جوړ کړي، تر څو هغه لري اهداف چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د حکومت له آدرس نه لري هغه ته خپل لاره مساعده کړي.
تاسو چې وایئ چې د پومپیو ماموریت به تر جان کیری نه دروند وي، هدف مو دا دی چې دته د سولې مسله هم ور لغاړې ده؟
دقیقا ګوره، په څو لحاظ، اول داسې فردي لحاظ یو سړی جرأت کوي چې د کورونا په موجودیت سره خپل مخکني سفرونه یې قطع کړي او د امریکا د نورو مقاماتو سفرونه چې په شخصي لحاظ دا خپله د یو ریسک یو خطر منل دي. دومه خبر دا ده چې د جان کیری ماموریت ډېر جدي نه و، په دې معنا چې هلته فقط یوه مسله د قدرت د ویش مسله وه چې د ملي وحدت حکومت پایله کې رامنځته شو. اوس د امریکا په وړاندې نوي چیلنجونه رامنځته دي چې یو د هغه نه د افغانستان سولې مسله ده. که چیرې د خدای نه خواسته د افغانستان د سولې مسله ناکامۍ خواته لاړ شي، نو پایله به دا وي چې د امریکا حیثیت به له منځه ځي، دا جګړه به لا پسې اوږدېږي او د جګړې نوې لوبې کوونکي به له دې دواړو غواړو نه لیونه استفاده کوي او دریم خطر داده چې نور افراطی ګروپونه او مسلح ګروپونه د لکه داعش چې په سیمه افغانستان فعال دي دوی به لا جرات پیدا کړي او فعال بشي.
په سیالو ډلو کې چې دا اوس په دوو اړخونو کې درېدلې دي او د دواړو لخوا نم یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان په نتیجه کې او بل د غسره د مخالفت په نتیجه کې دوه حکومتونه اعلان کړي دي، په دوی کې د تفاهم لپاره تاسو څومره ظرفیت وینئ؟
اول خو باید ارز وکړم چې د دواړو خواو له اظهاراتو نه د اول ورځ نه لیدل کېږي چې او د دوی د مخکنیو مذاکراتو نه چې د تحلیف نه پر مخکې درلودل وروسته د افغاني زواتو چې دوی ترمنځ ځینې منځګړیتوب کوي له هغې خبرو نه او د دوی د خپلو له اظهاراتو او د دوی د ټیم د غړو له اظهاراتو نه داسې معلومېږي چې دواړه خواوې په دې راضي دي چې باید یو ګډ حکومت یا د دوی په اصطلاح هم شموله حکومت جوړ کړي. اما د قدرت د ویش مسله، د امتیازات د اخیستلو مسله، د مواقفو مسله د دوی ترمنځ څه اختلافات رامنځته کړي. زما باور دا ده چې امریکایان دا ظرفیت لري او دا نفوذ په داړو غاړو باندې لري، دا چې تر اوسه پورې هم دوی ناست دي. زما نظر دا ده چې یو آرامه ناست دي په اصطلاح د یو بل په ضد اظهارات نه کوي، د یو بل په ضد اقدامات نه کوي. یو علت به ښایي دا وي چې امریکایان به ورته ویلي، امریکایان به په لازم فشار راوړي چې دوی تر اوسه پورې کوم عملی اقدام دی او بل پسید نه را کړی. زما نظر امریکایان دا نفوذ لري او زما باور دا ده چې په لنډ وخت کې به داسې یو حکومت رامنځته شي.
او وروستۍ پوښتنه استاد ستانکزای، چې فکر کوي چې د کورونا ویروس سرایت او د دې ناروغۍ د سرایت ویره د سولې له بهیر سره مرسته کوي که په وړاندې خنډ جوړوي؟
باید ارز وکړم چې زه د حقوقو د یو شاګرد په عنوان باید ارز وکړم چې طبیعي عوامل د حقوق په جوړښت، د سیاست په وده، د سیاست په درېدو او د سیاست په استقامت ورکولو کې اصلي رول لري. کرونا نه تنها موږه بلکې دنیا لرزولې ده. سیاسیونه په مختلفو لارو نه اوس مصروف کړي یوازې کرونا ته، ځان د بقا د خپل هېواد او ټولنې او اهداف د بقا دپاره موجوده وجه کولی شي د موږ د اتحاد سبب وګرځي. او دا موږ باید که د مسلمانانو په عنوان هم د یو الهي مصیبت په عنوان وګڼو او دعا وکړو چې خدای مو دې د سیافتونه وساتي او خدای دې موږ توفیق راکړي چې د سولې خواته لاړ شو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر راتلونکو اونیو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د لا زیات سرایت په اړه خبرداری ورکوي او وایي که د مسلې ته جدي پام ونه شي نو ښایي لوی ناورین رامنځته شي. د روغتیا وزارت ویان نن په یوه خبري غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د دې وزارت لارښوونې، روغتیایي لارښوونې او هدایتونه په پام کې ونیسي. د روغتیا وزارت ویاند وویل چې یو شمیر چارواکي په هرات کې د اضطراري حالت له اعلان سره هم مخالفت کوي. د موضوع جزئیات خاطر پردیس اوروي.
کورونا هغه ویروس چې نړۍ اندېښمنه ورخطا کړې ده، اوس په افغانستان کې په روان اونۍ کې دغه ویروس د خپرېدو د لا پراختیا خبرداری ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت دغه ویروس پر وړاندې د خلکو او دولت له بې پروايي انتقاد کوي او وایي که دغه مسله جدي ونه نیول شي ناورین به رامنځته کړي. د عامې روغتیا وزارت وین وحید الله مایار د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل
د کورونا ویروس مشکوکې او مثبتې پیښې په ډېرېدو دي. که دغه شان بې پروا واوسو، ښاریان دولتي یا غیر دولتي ادارې د بیا د عامې روغتیا وزارت ګرم نه بولي. که موږ سیاسي یا سلیقوي موضوعاتو ته پام وکړو، ناورین به رامنځته شي.
په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ویروس څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له یاد شمېر څخه اتلس په هرات ولایت کې دي، هغه ځای چې په افغانستان کې د کورونا ویروس تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې په هرات کې د بیړني وضعیت د اعلان غوښتنه کړې وه، خو اوس دغه وزارت ویاند وایي چې دوی دغې غوښتنې ته پام نه دی شوی. د عامې روغتیا وزارت دغه شان په زلونو په هرات ولایت کې د ګرز بندیز غوښتنه کړې وه، خو د ښاغلي مایار په خبره یو شمېر مشران د ګرز بندیز او په هرات کې د بیړني وضعیت د اعلان پر وړاندې خنډ ګرځېدلي دي.
کله چې د عامې روغتیا وزارت په هرات کې د ګرزبندیز د اعلان غوښتنه کوي، له بده مرغه په دې برخه کې عملي ګام نه اخیستل کیږي. داسې خبرې مې اورېدلې، یو شمېر مشران نه غواړي چې دغه کار یعنې ګرزبندیز ترسره شي.
ولسمشر مانی په دې اړه څه نه وایي. د هرات والی وین جیلانی فرهاد وایي دوی په هرات ښار کې یو شمېر تدابیر په پام کې نیولي دي، خو که بیړنی وضعیت اعلان شي دا به ستونزمنه وي.
د عمومي نصاب
د قرنطین مسئلې به جدي ستونزه رامنځته کړي، ځکه په هرات ولایت کې د دغه مسالې یوازې اجتماعي اړخ نه دی. هرات د نورو ولایتونو د تمویل او تقوی مرکز دی. موږ له مشرانو سره مشوره وکړه، ځکه منفي نتیجې لري، چنې وهل دوام لري او موږ هیله من یو هغه هر اړخیزه کڅوړه چې موږ یې مرکزي ادارو ته وړاندې کوو عملي شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس پر وړاندې بې پروایي، سیاسي او سلیقوي چلند به هیواد له ناورین سره مخ کړي. د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي، په غونډو راټولېدونکو کې ګډون ونه کړي او په لاس او غېږه له روغبړ هم ډډه وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان د خبري غونډې جزئیات مو اوریدل. لدې خبري غونډې وروسته د افغانستان د روغتیا وزارت ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې نن دوه نوې پیښې د کورونا ویروس باندې د اخته کېدو دوه نوې پیښې هم تایید شوې دي چې یوه یې په لوګر او بله په سمنګان کې ده. د وروستیو معلوماتو لمخې اوس د په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له دې دوه نویو پیښو سره دوه څلوېښتو ته لوړ شو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لازادی رادیو مخامنه خبری مجله اوری. قدر من اوریدونکو، د کرونا ویروس اړوند نور راپورونه د خبرونه په دوام کې راځي. خدا شیبه لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو او په راپورونو کې د افغانستان د ولسمشر او همداراز د ولسمشری د بل مدعی عبدالله سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د لیدنې په اړه جزئیات واوریدل، خو اوس یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړې ده چې مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن ولسمشر اشرف غنی او عبدالله چې ځان د موازی حکومت مشر بولی دي په یوه غونډه کې کینولی دي او له دواړو سره یې په ګډه غونډه کې خبرې کړې دي. د موضوع د جزئیاتو لپاره بیا هم د کابل سټوډیو اجمل تورمن را سره دی. تورمن صاحب، څه مو اوریدلی؟
بله، تازه د دې خغلی تکل چې د عبدالله د دفتر رئیس عبدالقهار عبد ازادي راډیو ته دا تایید کړي چې نن ولسمشر غنی سره دی چې جلای د ولسمشر غنی او د غشان عبدالله سره کتري یو ځای ناسته هم شوې ده، او په دغه یو ځای ناسته کې د عبدالله لخوا د نظام د بدلون موضوع رامنځته شوې ده. خو خغلی غنی نه د منلې او ویل کېږي چې دغه غونډه بې نتیجې پاتې رسیدلې. هر څه موږ کوشش وکړو چې دغه موضوع په اړه د افغانستان جمهوری ریاست نظر هم واخلو او هغوی هم در ته تایید کړي چې دا غونډه شوې کنه. خو د افغانستان جمهوری ریاست تر اوسه پرې په دې اړه موږ ته څه نه دي ویلي. یوازې د عبدالله د دفتر رئیس دغه موضوع تایید کړی او ویلي چې دا غونډه هم بې نتیجې پای ته رسیدلې. پلی تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. اجمل تورمان، قدر منوریدونکو، واموریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن له ولسمشر اشرف غنی او د موازی حکومت د عبدالله لخوا د موازی حکومت له مشر ښاغلي عبدالله سره په ګډه غونډه کې خبرې کړې دي، او د ښاغلي عبدالله د دفتر مشر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. ورځو خپلو راپورونو ته دوام ورکوو. په افغانستان کې قدرمنو اوریدونکو، د کورونا ویروس د خپرېدو له راپورونو وروسته د افغانستان د یو شمیر خصوصي بانکونو کارکونکي په بانکونو کې د دې ناروغۍ یعنې د کورونا ویروس پر وړاندې د جدي تدابیرو نه نیول سخت اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره د دې خصوصي بانکونو کارکونکي وایي چې په ورځني ډول شاوخوا زر کسه مشتریان بانکونو ته مراجعه کوي، او دوی دغه چارې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ ګڼي. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د کورونا وایرس په خپرېدو سره د اداري اصلاحاتو کمیسیون د عامې روغتیا وزارت پرته د ټولو دولتي ادارو کاري وخت د سهار له 8 بجو څخه د ماسپښین تر 1 بجې پورې رالنډ کړی دی. همداراز دولتي کارکوونکو ته سپارښتنه شوې چې د کار په ځایونو کې له یو بل سره 1 متر فاصله ولري، خو داسې ښکاري چې یو شمېر خصوصي بنسټونه په ځانګړې توګه بانکونه چې په ورځني ډول په زرګونو مشتریان لري دغه سپارښتنې جدي نه دي نیولي. د یو شمېر خصوصي بانکونو کارکوونکي وایي تر اوسه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په بانکونو کې ښکاره مات نه دی شوی. د یو خصوصي بانک کارکونکو زبی الله له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای دوی ته د ورځې شاوخوا 1000 مشتریان راځي، حتی بهرنیان هم پکې شامل دي.
موږ دلته تر 4 بجو پورې کار کوو. له تاسو غواړو چې زمونږ دغه غږ تر چارواکو ورسو، له همدې ځایه ټول افغانستان ته انتقال شي.
د خصوصي بانک بل کارکونکو سید مبین وای تر اوسه په کاري وخت کې هیڅ تغییر نه دی راغلی او دغه چاره دوی له جدي ګواښ سره مخ کړی دي.
بانکونه یو له هغو ځایونو څخه دي چې ډېر خلک پکې راټولېږي. موږ له بهرنیو مشتریانو سره سروکار لرو او دا یو ستر ګواښ دی. شاید دغه موضوع د بانک چارواکو ته یو عادي موضوع وي، خو زما په نظر دغه موضوع جدي ده او باید ورته رسیدنه وشي.
په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په بانکونو کې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه نه کېږي، حتی هغه 1 متر فاصله هم په نظر کې نه نیول کېږي. د کابل ښار اوسېدونکی فرید:
ډیری خلک یا نه پوهیږي او یا هم شوې سپارښتنې نه عملي کوي. فاصله نه مراتوي، بې نظمي ډیره ده او خلک هم ډیر راضي.
خو د افغانستان د خصوصي بانکونو ټولنه وایي تازه د حکومت له پریکړې سره سم دوی هم په بانکونو کې کاري وخت د سهار له 8 بجو څخه د ماسپښین تر 1 بجې پورې کم کړی دی. د دې ټولنې اجرایوي رئیس نجیب الله امیری له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
کارکوونکي کم شوي، فاصله هم په نظر کې نیول کېږي. سانیټایزر شته او مشتریان باید خپل لاسونه پرې ومینځي. مشتریان باید په بانکونو کې له ماسک څخه استفاده وکړي.
خو د بانک کارکوونکي دغه اقدامات کافي نه دي او بانکونه باید د لنډې مودې لپاره رخصت شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خلکو لخوا د روغتیایي سپارښتنو نه عملي کولو سخت اندېښمن کړی او وایي چې خلک باید کورونا وایرس جدي ونیسي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوی وکړئ. له ازادي راډیو مخامنې خبری مجله اوري او د هم د دې خبرونې ورستای راپور: د افغانستان حکومت وایي د نوې کابینې پر جوړېدو له هم د ارګ او سیاسینو ترمنځ خبرې روانې دي. د جمهوری ریاست چارواکي وایي حکومت ته د نوې کابینې جوړول مهم کار دی، خو اوس مهال لومړیتوب د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوی دی. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې سیاسي کړکیچ د سولې خبرې او له کورونا وایرس سره مبارزه د نوې کابینې د جوړېدو پر وړاندې خنډونه دي. امید ظهیرمال په دې اړه نور تفصیل لري.
که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې به نوې کابینه جوړه کړي، خو د 4 ورځو په تیرېدو لا هم ارګ د نوې کابینې پر جوړښت نه دی توانېدلی. ولسمشر محمد اشرف غنی د کب په 19مه د خپلې لوړې په مراسمو کې وویل تر راتلونکو 2 اونیو به له اوسنۍ کابینې سره خپل کار ته دوام ورکړي، خو له هغې وروسته به ټول شمول او داسې کابینه جوړه کړي چې د ټول هیواد استازولي وکړي. خو تازه ولسمشری مانی وایي د کابینې پر جوړېدو له سیاسیونو سره خبرې او مشورې روانې دي، مګر اوس مهال د افغانستان د حکومت لپاره لومړیتوب د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د وایان مرسیال د واخان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د حکومت راتلونکي کابینې په اړه باندې سلا مشورو ته دوام ورکړی دی، ولی د اوس لپاره د حکومت ټول تمرکز له کورونا سره پر مبارزه باندې متمرکز دی، نو لومړیتوب له کورونا سره مبارزې ته ورکول شوی.
خو پوښتنه پر دې ده چې آیا رښتیا هم د نوې کابینې ته جوړېدو د ځنډ دلیل د کورونا وایرس سره مبارزه ده؟ د ولسی جرګه یو شمیر غړي وایي حکومت لدی کبله چې د نوې کابینې په اړه له سیاسیونو سره هوکړې ته نه دی رسیدلی نه دی توانېدلی چې خپله ژمنه عملي کړي. د ولسی جرګې مخکینی غړي ګلبادشاه مجیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له کورونا وایرس سره د مبارزې سربیره سیاسي کړکیچ، له طالبانو سره د مرکچي پلاوي د ټاکلو په اړه اختلاف او له زندانونو د طالب بندیانو د ازادۍ پر سر د نظر اختلاف لامل شوی چې ولسمشر غنی د نوې کابینې د جوړېدو په برخه کې د خپل ژمنې په عملي کېدو کې پاتې راشي.
یوازینی علت هم دغه د سیاسیونو هم په مذاکره ټیم باندې هم د سولې په پروسې باندې او هم د کوم کړکیچ دی چې روان دی متاسفانه. نو په همدې خاطر جمهور رئیس د کابینې جوړول یو څه پتاوی غورځولی دي.
خو ښاغلی مجیدی ډاډ ورکوي چې تر راتلونکې اونۍ به ارګ وتوانېږي چې نوې کابینه اعلان کړي. د حکومت د جوړولو په سر د سیاسیونو په ځانګړي ډول په قدرت کې د ثبات او همپالنې ډلې د شراکت مسأله داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ په یو اعلان شوي سفر کابل ته را رسیدلی دی. سرچینې وایي مایک پومپیو به د سولې او طالب زندانیانو په اړه له خبرو سربیره له ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره د روان سیاسي کړکیچ په حال هم خبرې وکړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په یاد وساتئ چې په ګڼه ګوڼه کې مګرځئ او لږ تر لږه له نورو خلکو سره دوه متره فاصله په پام کې نیسئ. د ازادي راډیو بل نیم ساعت خبري مجله سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي.